د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځم په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېم نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد پر دو غړو ډزې وکړې. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې له درېم نړۍ څخه مهاجرت باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخله شوو کسانو بهیر باید پای ته ورسیږي چې د ده په ټکو د پخوانی ولسمشر جو بایدن په دوره کې امریکا ته دننه شوي. بل ورته دا هم ویل شوي چې امریکا به د هغو کسانو ګرین کارټونه له سره ارزوي چې د دوی په ټکو د اندېښمنونکو هیوادونو اتباع دي. دا چې دا پیښه یا په واشنگټن کې د یو افغان لخوا د ډزو پیښه ولې دومره لویه وګڼل شوه، ولې دغه ډول فردي پیښې په لویو یا زرګونو کسانو باندې اغیز کوي، څه وشي چې افغان کډوال د کوربه هیوادونو له قوانینو سره ځان بلد کړي؟ ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمه دی په جرمنی کې خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدی، او دغه راز د خبرونې په روسي برخه کې یو بل مرکه هم شوی، هغه په امریکا کې د کډوالو له یو فعال سره سمي سمسور سره مرکه شوی چې هغه هم درته د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبرو. راځي مخکې دې چې میلمنو ته ورشو او لاړ شو دې ته چې د امریکایي چارواکو نوې څرګندونې په کومو مسلو راڅرخي او دغه اقدام په اړه باندې په امریکا کې میشت افغانان څه وایي، په دې اړه زما همکارې دا راپور چمتو کړی.
په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د شکرګزارۍ یا تانکس ګیوینګ له رخصتۍ یو ورځ مخکې د امریکا ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي له برید وروسته د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د ګرین کارټونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې مشر جوزف ادلو د پنځشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 20مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، دوی دا پریکړه تر یادې پیښې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر کړې ده. جوزف لیکلي چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه ګرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل سوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتباعو یې د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوی وه. د امریکا حکومت نوي اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمیر میشت بې اسناده ګرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې د هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسیدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د بده مرغه موږ تر اوسه هیڅ ډول اسناد نه دي ترلاسه کړي، موږ له دې پیښې وروسته زخت زیات اندېښمن یو. د دې لپاره چې تر اوسه مو ګرین کارتونه نه دي ترلاسه کړي، ان د خوړو ملاتړ هم نه لرو. دلته هم کله چې بهر وځو د امریکایانو له یو بېل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کېږو چې د خپل د کډوالو د زیانګړېدو پیل ښيي. وګورئ چې د دې وروسته به د کډوالو اړوند کرکې ډېرې شي او کومو خدمتونو ته چې اړتیا لرو هغه به پس شي. دې حالت زما په شان نوي راغلي کډوال سخت اغیزمن کړی دی.
د متحده ایالاتو په نبراسکا ایالت کې میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2021 کال کې له قانوني لارې د هیواد تللی او افغانستان کې د امریکا له متحدینو دی او ګرین کارت لري، که څه هم د ګرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي.
افغان داسې نه دی، افغانانو کې به مختلف خلک وي، ټول خو داسې نه دي چې هر څوک به مختلفو افکارو سره راغلي دي ملک ته. زیاتره د دوی ورته افغان الای ویلکم په چوکاټ کې راوستي او دوسره کار کړی. خو د دغه سکرینګونو نه هم تیر شوي به زه خو سبا هم که زما دوباره څېړنه او پلټنه کوي زه حاضر یم، ځکه چې ما دوسره په کلو کلو کار کړی دی. خو یوه اندېښنه ځکه دی چې دا وخت ځای کول دي، ځکه د ستادیو سکرین نه مونږ تیر شوي په میاشتو میاشتو هلته ماتل کړي. تشویش خو ځکه دی چې دوی وویل چې دا پروسه امیډیټلی دوی سټاپ کړه ودروله. دا یو غټ تشویش دی. مونږ ډېر زیات ورونه
د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خپره کړې چې په کې راغلي دوی له افغانستان نه د بیا میشتېدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان پټکو د لارښود به د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی کنه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسی په سمدستي توګه د 2015 کال د نومبر 28 راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د ثبت په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر 28 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالۍ په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې ډیره یو افغان چې د پی 2 په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري د موضوع د حساسیت له امله د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اعلان اخیر ترامپ که همه کیس ها را متوقف کردن برای ما غیر قابل باور است.
که د ترامپ د پریکړه چې زموږ د ورتګ بهیر بند کړ د نه باور وړ ده، یعنی شوک کیو چې له 4 کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بے برخلیک شو. بل خو دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی. موږ تیر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړ، خو نن دا دی په دې پریکړې کاملا ناهیلي کړل شوي یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو، ځکه افغانستان کې به د دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو او
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکر گزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنجشنبې په شپه نوښت اعلان وکړ چې د ملي ګارد له 2 ټپي سویو غړو یوې سرتیری په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کاش پټیل هم د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل سوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې سوي او د شکمن کس هغه وسله چې پر وسیله یې ډزې کړي لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول سوي ده. پټیل وویل چې دوی د بریج شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړې دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان رات کلیف د چهارشنبه په ورځ ویلي چې لکنوال په خواب کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند دا پریکړې داسې وخت کېږي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په بیلابیلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه دغه هیواد ته تللي. تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هیوادونو کې دي په ډېرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیکه حالت کې دیره دي.
اوریدونکو په همدې اړه مو راپور اوریدی چې امریکایي چارواکو د درېمو هیوادونو پر اتباو یا هم د هغو هیوادونو پر اتباو چې دوی د اندېښنې وړ هیوادونه بللي د کډوالۍ قوانین محدود کړل، او ډونالډ ټرمپ وویل چې له دغو هیوادونو څخه به د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا ځکه چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان وګړي لخوا د ملي ګارد 2 سرتیرو باندې ډزې وشوې، سخت ټپیان شول چې وروسته بیا یوې سرتیرې سا ورکړه. همدا موضوع د ژوند رنګونو کې لخپلو ملمنو سره څیړو. همدا مهال زموږ ملما صفت الله زاهدي چې خبريال او د کډوالو فعال د استډیو سره وصل شوی دی. زاهدي صاحب ستړي مشي، څه فکر کوي د واشنگټن ډي سي پی خوالي دومره لوی شوا چې بل اخر د لزګونه زره افغانانو پر ژوند باندې تاثیر وکي او د دوی کیسونو باندې تاثیر وکي، او نه یوازې د افغانانو بلکې امریکایي چارواکو اعلان کړي چې د ټولو هغو هیوادونو لخوا به د کډوالۍ بهیر دریږي چې دوی اندېښمنونکي هیوادونه یا درېمه درجه هیوادونه یاد کړي؟
سلامونه لودین صاحب تاسو ته او د زده رادیو درنو اوریدونکو ته ډیره مننه. په یو ډیر ښه وخت کې موږ دغه بحث پیل کړی. ګوښته هم پر تاسو وګورو کله نه کله چې د هیوادونو کې خصوصا امریکا او اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې چې نوی خوا ټاکنې ترسره شي او یا هم ځینې ګوندونه چې هلته بریا ترلاسه کړې وي له ستونزو سره مخ دي، دوی داسې یوې موضوع ته لاس اچوي او هغه دومره غټوي چې ان د خپلو خلکو هغه ذهنیتونه ورته واړوي. دغه برید چې په امریکا کې رامنځته شو دا لومړنی برید نه دی. امریکا کې کوم ډول تاسې خبرونه وڅارو او وګورو یا ارقام را واخلو، هر میاشت دغه سي لسګونه بریدونه د امریکا په هیواد کې په اکثرو ایالتونو کې ترسره کیږي چې هلته بیلا بیل کسان پکې وژل کیږي. د دې سره ترڅنګ څو میاشتې وړاندې په امریکا کې چې یو کس هلته وژل شو چې هغه وینا کول او هغه د کډوالو ضد د پاره ډېر غټ یو پراخ کمپاین پیل کړی و. هماغه کس چې د ډونالډ ټرمپ سره نږدې ملګری هم و، هغه هم یو سپین پوستی کس یا خپله یو امریکایي وګړی چې هلته مخامخ ډزې پرې وکړې او هغه ووژه، هغه لپاره یوازې دا وویله چې دی یو ذهني ستونزه درلودله. خو لیکله چې دغسې یو پیښه ده یو افغان له لورې رامنځته شوله او وویله چې دلته افغانان یا هغه کډوال چې راغلی دي دا د دوی لپاره یو خطر دی، په داسې حال کې چې دغه افغان د دوی لپاره تر لسو کلونو زیات کار کړی و او خپله د سی آی ای په یو ماموریت کې داخل و په افغانستان کې له دوی سره ګډه همکاري کوله. که دغه کس بد نیت درلودلی نو هغه مهال چې په افغانستان کې هلته و هلته د دې لپاره ښه برید کولی سو، یعنی د دوی سره خپله نږدې پاتې شوی و، شاید د دوی د سی آی ای نږدې همکاران یې ویشتلی وای، ولې هلته دغه کار ونه کوي. دلته څو پوښتنې راولاړېږي لودین صاحب. مهمه خبره دا ده چې دغه کس اوسیږي یو بل ایالت کې او له هغه ځای نه سلګونه کیلومتره وروسته راځي دلته واشنگتن ته، او په واشنگتن کې په داسې حال کې چې دلته د اسلحې ګرځول یعنی ممنوع دي، هیڅوک اجازه نه لري. د امریکا په نورو ایالتونو کې اجازه شته چې خلک اسلحه وګرځوي او اجازه لیکې واخلي، خو ولې د دلته په واشنگتن کې خپله کسان چې دلته اوسیږي هغوی تر ډېره پر اجازه نه لري چې وسله وګرځوي او په عام ښار کې لګان سره ولري. و دوی یوازې د ښکار کولو لپاره د دوی د قانون له مخې دلته وسله ګرځولای شي چې هغه هم چرایي دي ټوپک دي هغه ګرځولای شي او هغه باید وی سي په داس حال کې چې د هغه جواز باید د اړوند ادارې سره شتون ولري. د رحمت الله لکلمار دلته دغه اصلاحات درلودل او دغه اصلاحات ترلاسه کول اولې به د برید در وکړي چې په خپل د امریکا د نېشنل ګارد دغه دوه کسان وژل، دا یو لړ پښتنې رامنځته کوي او داسې یو پښتنې دي چې سړی دې ته یعنی اوبادار کوي چې تر څو پرې څېړنه وکړي او سړی پوهېږي چې د دې تر شا یو انګیزه شته.
و تر اوسه دغه قضیه اړخونه چې ډیر ګونګ پاتې دي رښتیا هم معلومه نه ده چې انګیزه یې څه و او آیا دا یو ترهګریز اقدام و که د پروانی ستونزو عمله و. ځکه کله ناکله البته څو میاشتې مخکې به تاسو شاهدان اوسئ چې دغه سی یو افغان تبا په امریکا کې د پولیسو لخوا درول کیږي او هغه کس بیا وسیلی په پولیسو باندې داز کې یو ویډیو هم راوته بیا ورسره هغه کس هم وژل کیږي. خو دغه پاره ویل څه چې د کډوالۍ قضیه نامعلومه پاته و او رواني حالت خنونو دغه داز کړوي او تاسو پټکو په امریکا کې دغه ډول پیښه رښتیا هم تقریبا هر ورځ کیږي په غویالتو کې او اکثره درسنۍ لسرګي هم پټ پات کیږي ځکه ډیر بیا ارزښت شوی دی لبد مرغه. نو دا به وروسته معلومیږي. راځي اوس لږ زره په دې تام شو چې د دغه ډول پیښنه د نورو کډوالو په ضد باندې استفاده یا هم د نورو کډوالو د قضیو په ضد باندې استفاده دا څومره منصفانه ده؟ ځکه امریکا خو یو لوی هیواد دی، دیموکراسي پکې ده، د بشري حقوقو درناوی پکې دی، دوی دا کوي چې موږ بشري حقوقونه خوندي کوو. آیا دا به زیاتای نه وي چې د وی انفرادي پیښه عمله د زرګونه کسانو قضیه متاثر شي، د زرګونه کسانو گرین کارتونه متاثر شي او یا هم د زرګونو کسانو د کډوالۍ یا پناه غوښتنې بهیر ودرول شي.
بله، لږ څه بوښنه دغه څه تر ډیر مهم دي، ځکه چې په دغه حالات کې کسړۍ د ته یو ژور فکر وکړي ته یو ناانصافي ده چې دوی په بشپړه توګه ټول افغانان یادوي. کومنن د ډونالد ټرمپ خبري اوریدلې وي، هغه له یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې موږ ګڼې ستونزې درلودلې، هغه کسان چې دلته د افغانستان څخه د ایواکویشن په حالت کې دلته راوړل شوي وو او د هغوی صحیح چیک نه و ترسره شوی او ګڼې ستونزې لري، او موږ به د هغوی یو بررسي وکړو یا یو پلټنه به وکړو. په داسې حال کې چې دغه کار خپله د امریکا متحده ایالاتو د ایواکویشن ټول چارې دوی مخ ته وړلې او ډېر کسان هم دوی وړل امریکا ته او هلته ځای پر ځای کړي دي. په داسې یو هیواد کې چې هلته د بشري حقوقو د تارون کې او د غوې د خوندیتوب لپاره او ان د سر ترڅنګ د بیان د ازادۍ لکه څنګه چې تاسو ویل او نور برخو کې د کار کوي، زه فکر کوم دا سی یو غیر منصفانه پریکړه چې دوی کوي او اوس د هغه ټول افغانانو د سولو پروګرام درول چې هغه په پاکستان کې لتیرو او څلورو کلونو راځي دوی ته انتظار و او دوی به دا پر دوی باندې ډیر بد اغیز کوي. دا پریکړه زه فکر کوم دا مخبل د امریکا حکومت د امریکا خلکو او د قانون پر وړاندې هم دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. او بل خو لوزین ته دغه کسان چې په دورسوي کې په دوه ورځې کې کته څه وګوري په امریکا کې کوم کسان دي او هغه تل یوازې ګن کډونه لري او یا هم لتیرو دوه کلونو راهیسې یا یو کال راهیسې یا ان شپږ میاشتې راهیسې هلته امریکا کې میسي دي، هغه ډیر ویریدل دي. یعنی ماته رښتیا یو کسر خبرې کولې چې هغه وافان خبريال دی لتیرو درې کلونو هلته انتظار او وسله هلته هغه ډیر ویریدل. او ویل کچیر دا پر کرکیږي او یا د امریکا حکومت مثلا غواړي بیرته افغانان یا کسان وباسي، ویل چې دا به ډېر د دوی پر کورونه او پر دوی باندې ډېر سخت تمام شي. او ویل چې دا یو ډېر لوی سند ده، دوی غوښتنه کوله چې افغانان چې دلته ژوند کوي عموما کسان چې دلته ژوند کوي هغه بعد د دغه سي جرمونو څخه مخنیوی وکړي تر څو پر نور افغانانو باندې دغه تاثیرات ونه لويږي. لودین صاحب کته موږ او تاسو وګورو دغه سی او پیښه په المان هیواد کې هم تکرار شول. تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال باندې هلته یو پولیس ووژل شو د یو افغان الماني تبع د لودین کې لخوا څخه، یی چې یو افغان او دلته د المان طبيعت هم دلودي او له یو ترک کور شدي سره موعده کړی وو. دا غل لور دغه یو پیښه وسله چې په دې بیا ورسته دلته د کډوالو زد ځنی ادارې او یا ځنی کندونو او ځینو فعالانو د دې څخه د کټه واخله او دا غوي په انتخاباتو کې د په پارلمان کې او خصوصا په مشاري برخو کې د دوی توقيم د لوړې سولې او دوی د کډوالو زد ډیر شورونه مارکړه.
بېل شکه زاهد زاهدی صاحب زم دې مسلې تر اتللم چې په منهایم خار کې فکر کوم دغه سی یو افغان تباو چې پولیسو باندې گزارو ک بیا غ پولیسم ټپیو هم دغه سی په خو تقریبا پولیس بیا ورسره سا ورکړه چې حساسیتونه ډیرو پارول. اوس دغه موضوع هم د پام وړ ده، دغه ډول پیښې کې هر ډول انګیزه لري عمله بعد مرغه چې تاثیر برته په زرګون افغانانو باندې دی، د افغانستان په نوم باندې دی. مثلا کچیرته د دې روس هر یو افغان په امریکا کې په دې روسي ورځو کې مراجعه کوي وي ادارې ته وایي چې د افغانستان منو شاید خې احساس ونل لري او ډول د خجالت احساس کوي ځکه چې د افغانستان یو وګړي مثلا په یو هیواد کې پناه خسته پناه ورکړي یا پناه د پروسی په حال کې د ماضي د غسی او کار تر سره کوي، که څه هم جرم شخصي عمل دی خو ما فردي عمل دی ما په نور باندې هم اغیز کوي. دلته اوس دا بحثومره مهم دی چې د کډوالو د اډاپټیشن یا حمل ټولنې سره د بلاتیا موضوع څومره مهمه ده، او د یو فعال په توګه فکر کوي چې په کافی شمیر کې دغه حادثه شوې دي خصوصا د ټولنې لخوا نه د مدني فعالانو لخوا یا هم د کوربه هیوادونو لخوا، ځکه دغه کوربه هیوادونه چې د جرمني د امریکا د بریتانیا د دوی کې مثلا لزګونه زره وانان وسید دوی لخوا ټولنې استعمال دغه ټولنې په اسانه کولای شي چې عامه په هواي ورکی او هغو کلتوري محدودیتونو سره چې دوی مخ کیږي یا مثلا نور سوند سره دغه پاړه باندې کډوالو ته عامه په هواي ورکې ترڅو کډوال په یو ډول سره په دې ټولنه کې جذب سي او د وادي وګړي په توګه ژوند وکړي او دغه ډول پیښونه لاس واخلي. څه فکر کوي عامه په هواي څومره مهم ده او ولې په دې برخه کې لا هم تشه موجوده ده؟
واکنم دا د انټیګریشن برخه چې دا ډیره مهمه ده. کله چې وسړای په ټولنه کې اتقام کیږي یا متقام کیږي د غل لپاره څه کول پکار دي او یا کومې لارې چار دي چې یو کس په دې اړه باندې کار وکړي. دا په المان کې عموما په دې برخه کې مختلف د المان حکومت کتم دوی د اتقام د برخه لپاره د پروګرامونه لري. کله هم دغه پروګرامونه ډیر موثر نه دي، یعنی دوی بعد دغه پروګرامونه لا هم ډیر کې او په ډیرو برخو کې له دغه کډوال سرکارو کې تر څو پر دوی پټولنه کې مطلب سي. د دې سره تر څنګ خپل په امریکا کې دغه شی هم ډیر مهم دی. په امریکا کې یو ځانه برخه دا ده چې کله هم مالته د خیریه ادارې او ځین نور اورګانونه فعالیت کوي، خو ولې دغه ادغام د برخه لپاره زه فکر کوم چې دوی ډیر کار نه دی کړی. کچيري دا ما په هوی د خپل د امریکا د قانون په اړه په هواي پټولنه کې د ژوند کولو حقوق او د دې سره ترڅنګ د یو همسایه حقوق او دلته په هیدنه د غیر سره ترڅنګ کلتور ټولنیز ژوند دا ورته وشو دلسي. زه فکر کوم چې دا غو سسون زبره منځنه سي. کته څو ګوري کاناډا هم یو هیواد دی، ولی کاناډا کې دغه سي پیښې کم دي؟ علتونه یې څه دي؟ د کاناډا هیواد یو ځنه الټایل تم دا چې هغه د ادغام په برخه کې ډیر کار کوي. ډیر افغانان الټا په نور هندیان کم فهم دي، پاکستانیان دي، بنگلاديشان دي او هم د نور هیوادونو خلک چلته تللي، هغه ډیر ښه انټیګریټ کیږي، ډیر ښه متقام کیږي. الټا دغه ستونزې ډیر کم دي، خصوصا د کاناډا هیواد په دې برخه کې ډیر کار کوي تر څو پرې هغه اتما چلته ورځي چې دوی لومړی ځل لومړی دو او ان تر درې کلونو پورې دوی شمه د غم کوي او وروسته په ټولنه کې لته د دغه خبرو سره د کار بازار ته راوړاندې کوي. که څه هم ځینې خلک چې لته ځي یو کال کې خپل ځان دومره شمه د غم کوي چې د کاناډا هیواد په دوی باندې ډیر باور کوي او خلګي او ان محلته تقریبا تر ډیره پر دوی د په ډیرو برخو کې هوسایي هم لري. کچیر د امریکا حکومت او خپل په امریکا کې هم دغه سي ورته ادارې د مدغم کېدو په برخه کې د برخې کار وکي، زه فکر کوم چې دغه ستونزه وسته د بدیدی کمی کرایسي. بل شی چې ډیر مهم دی په دې وروستۍ کې پنړۍ کې د کډوالۍ زد یو ډول ذهنونه ډېر وښتوي او دوی په دې اړه باندې یو ډول په هواي دوی ته ورکل شوی او دا کسان هم د امریکا او د دې سره څنګه له نورو هیوادونو څخه راپورته شوی چې ان دا وایي سیورو پر اروپا هم غوړېدلې او د کسانو له دوی سره کانټاکټونه لري، اړیکې لري. دوی غواړي چې د کډوالۍ زد ځینې پروګرامونه پیل کړي او خپل خلکو ته وپوهوي چې دا کسان راځي او د دوی شمیر ورسره ډیریږي او دلته ستونزې دي. خو زه فکر کوم د دوی دغه فکر ډیر غلط دی او دوی چې کله دغه ذهنیتونه چې په نړۍ کې اوس د کډوالۍ زد را پیدا شوی دا دغه ټولنه یو کونج تکي او یو سوري تکي دا غوښته دي چې دغه هیوادونو په ګټه نه دي. دوی باید دغه کډوال لپاره چې دلته راځي دغه اولادونه درسونه وایي، ژبه زده کوي، کلتور زده کوي او دلته کار کوي، ټیکس ور کوي، باید دوی د دې د ادغام لپاره لا نور هم کار وکړي او هغه سره اوجه په اوجه په ټولنه کې خدمت وکړي او د دې سره ترڅنګ هغه وو په هوي چې دا تاسو دلته اوسېږي، دا تاسو یو هیواد غونډه دی او تاسو هیڅ ستونزه نه لري. زه فکر کوم که دغه برخه ته چې د کډوالۍ زد برخه لپاره دوی ډیر کار وکړي تر هغه دا شه دي چې دوی د ادغام لپاره کار وکړي چې څه ډول په ټولنه کې دغه کډوال چې دي هغه مدغم کړل شي.
کور ودان اورسته په امریکا کې یا په متحده ایالاتونو کې هم د کډوالو له فعال سمې سمسو سره په ام دیړه تفصيلي خبر شوی غو روسه وريدونکو ته خبرې کو. زاهدي صاحب یو بل مسلې ته هم زر اعظم دا موضوع تاسو سره شاربو بیا تاسو سره مخخه کو راځو بس بل مل مسره مختوړو. اوس ویره موجوده ده د ډونالد ترامپ ځینې تګلارې یا ځینې پریکړې یا ځینې اقدامات داسې دي چې ننګول سوی دی ورسته د حقوقي دارو لخوانه یا مثلا د امریکا د نورو قضایي عدلي دارو لخوانه دغه اقدام به څومره فکر کوي عملی وي چې وس وای وای هغه کسانو ته چې گرین کارتونه ورکول سوی دی هغه گرین کارتونه بل سر ارزول کیږي او دغه راز ویلي چې د هغو هیوادونو د ادباو کډوالۍ یا پناه غوښتنې به په دایمي ډول بندیږي چې دوی اندېښمنون کې هیوادونه یاد کړي. البته لست نه دی خپور کړی د هیوادونو، خو وړاندې تر دې موږ ته شاهدان یو چې د څو اسلامي هیوادونو په ادباو باندې بندیز لګول سوی و چې په هغو کې په دې وروستي لست کې افغانستان هم شامل دی. آیا دا اقدامات به هم یا دغه غوښتنې به هم غبرګونی بڼه ولري، سمبولیک بڼه به ولري، وروسته به چلنجیږي یا ننګول کیږي به او کنه قوانینو ته پکتو یا د امریکا د سیاستوالو کړنو ته پکتو ممکن عملی هم شي؟
زه فکر کوم که تاسو وګورئ د ټرمپ ډیری پریکړې ډیری خندوونکې وي او ډیرو خلکو یا خپل خصوصا د نړیوال لخوا هغه ډیری حیرانوونکې وبلل سولې. ټرمپ کله نه کله داسې پریکړې کوي او یا هم د دې خزینې داسې خبرې ویل کیږي، خو کله چې دوی فکر وکړي او خپل قانون ته مراجعه وکړي یا خپل حقوقي ځینو ادارو ته مراجعه وکړي او یا د خپل مشاورینو او د سره بحث وکړي وروسته وایي چې نه دا خو ستونزې زیږوي. د ټرمپ د تیری ورځو د تیرو دوو ورځو خبرې او د نن وینا دومره فرق کوي لکه ځکه واسمان هغه تیر دوو ورځو کې ویل چې دای به د نړۍ د دریم هیوادونو د کډوالو باندې دروازې بندې کی او د دې سرتنګ هغه کسان چې دلته به ډیری برخه اخراج کی. د دم رفتیال ولسمشر جی ډیونس هم ویل چې د اخراجولو لړۍ به ډیره زیاته کی، خو نن ټرمپ خپل وینا کې ویل چې نه په افغانانو کې ډیر شخ خلک تا او هغوی دلته راغلي، ویل چې کله امریکا ته یو څوک راسي د هغې ویستل به د قانون له مخې دا نه کیږي. ویل چې د قانون اجازه نه ورکوي چې یو څوک له هیواد وایستل شي. وروسته د فکر وکړ چې دا کار یعنی ناشونه دی. زه فکر کوم هغه کسان چې هلته امریکا ته تللي او په حقوقي لحاظ باندې یو هیواد چې کله تاسو ته هوکړه درکړي او هغه تا ومني د هغه خوروسته کچیر ته جرم وکړي ته باید یوازې سزا وویني یا د قانون له مخې تالته که مجرم ګڼل کیږي باید خپل سزا وخت تر کې، ولی د استولو حق او صلاحیت د دوی کار نه دی او دا د دریګونو محکمو او خپل د امریکا د ملي امنیت او خپل د امنیتي ادارو کاغوي وي چې دا د امریکا د امنیت لپاره خطر دی، نو کولای ته به ورسره تاسو دغه کسان اخراج کړي. زه فکر کوم دغه کډوال کچیرو سلطه وسیږي دوی د دې د استولو لپاره خپل د ټرمپ دغه تګلارې چې دی وایي چې زه به دا کار وکم او یام د ټولو دغه ګرین کارتونه به وتیړم د دې لپاره کلونه کلونه وخت نیسي او دا ډونالد ټرمپ هم دومره زه فکر کوم د اداره دومره وخت نه لري. که تاسو ولیدل یوازې تیر دوه میاشت کې د حکومت لاکډاون وو په دې خطر باندې چې دغه بودیجه کوي نو پاس کړي، یعنی کچیر دا کار بیا وکړي شای په امریکا کې بیا لاریونونه وسی خلک راوځي هلته په میلیونونو کډوال وسیږي او دغه سره ترڅنګ دا د ټرمپ د پاره یو ننګونکي کار دی او زه فکر کوم چې دا کار دی نه سی بشپړ کولای. د ټرمپ هر خبره دومره ده لکه د نیویارک د شاروال زهرا مدانی د پاره چې د کول، خو ولې وروسته بیرته دغه سره کښینې تاسو بودیجه مرته منزور کړل د ول چې زه به بودیجه ورته ورنکرم د نیویارک شاروال لپاره. نو د ټرمپ د ټولو هغه خبرو چې دی کوي د سړی به داسې اخس وکړي چې دی یوازې خبرې کوي او د خپل خلکو د آرامول لپاره یو ورځ یو څوای خو وروسته چې قانون ته مراجعه وکړي هغه تر وسه هم تیروي.
بله، یعنی دا معنا چې افغانان یا نور هغه کسان چې هلته د کډوالۍ دوسیې لري قضیې لري ډېرې باید اندېښنې ونه لري. کچیرته سره ارزول کیږي د گرین کارتونو لړۍ هغه هم د ډیر اندېښنې وړ موضوع به پدې نه چې گرین کارتونه هم که ورکول سوی دی وي شفافې پروسې په تراس کې ورکول سوی دی، یعنی داسې نه دی چې یو شاته د هوایی گرین کارت ایشو سوی وي یا ورته ویشل سوی وي. په هر حال دغه غورځنګونو ته تاسو اشاره وکړه چې په اروپا کې یا په غرب کې داسې غورځنګونه اوس مخ په زیاتېدو دي یا داسې ګوندونه راځي دولت ته چې هغوی د کډوالۍ ضد دي، د دغو غورځنګونو انګیزه څه شی ده؟ آیا همدغه ډول انفرادي پیښې چې اوس په مثلا په اروپا کې یا په امریکا کې لدغونه دوی منشا واخسته او کنه فکر کوي دوی خپل سیاسي موخي لري لدغه ډول پیښونه دوی فقط یو افزاري استفاده کوي یا هم د کمپاین د وسیله په توګه ورته ګوري
د دا قرضنګونه چې په دې دا یو ځای اروپا کې نه اصلا د دې منشا په امریکا کې و هغه راک کروک چې کله وژل سو هغه د دې منشا کې شودل او چې دلته آلمان کې دا د ګوند دلته ورسره ډېر کانټاکټونه دا سوال کېدل چې هغه درلودل او دوی یو د بل سره لیدل هم او دا بحث یې کوي زه فکر کوم دا قرضنګونه چې دوی کم ذهنیتونه خوروي د دوی هڅه ده چې دا کسان یوازې خپل ځان مقامونو ته ورسوي خپل ځان چوکۍ ترلاسه کړي دوی هم کچېرې راسي او دلته هر هغه هیواد کې کچېرې دغه غورځنګونه بیا فعال شي زه فکر کوم چې هغوی نسي کولای تر څو پورې دغه د کډوالو ضد کومې خبرې چې دوی کوي هغه عملي کړي په دې خطر باندې چې دا د دوی تر وسه او توانو تللی دلته مثلا کچېرې آلمان کې د افدي ګوند بریالی شي نو دوی به څه وکړي دلته شاوخوا 2.5 میلیون ترکان دلته ژوند کوي او دغه سره تر څنګ شاوخوا 5 میلیون افغانان دي او یا هم شاوخوا 10 میلیون بهرنیان دلته ژوند کوي د 10 میلیون بهرنیانو استل دا حال کې چې دلته اکثریت د آلمان تابعیت لري نو دوی به څنګه وکولی چې دا کار به ترسره کړي دا یو لوی ننګونکی کار دی د دې سره تر څنګ امریکا کې هم همدغه څه دي یعنی امریکا کې هم میلیونونه کډوال دي دا خلک او د غورځنګونو یوازې عموما د خپل موخو او اهدافو لپاره کار کوي تر څو پورې خپل خلک او یا خپل ټولونه کې هلته محبوبیت پیدا کړي او د دغه سي اقوام او اقشار او یا د دغه سي خلکو څخه استفاده وکړي چې هغه هر ځل یاد کړي چې هغه په قانوني لحاظ باندې کثیر دلته اوسېږي هغه ډېر خپل ځان ډېر کمتر احساسوي چې هغه عموما کډوال دي د دې لپاره شو خبره دا ده چې دغه کسان دوم کثیر امریکا کې وي آلمان کې وي اروپا کې وي نور څه نو کې دوی باید د هغه هیواد په قانون باندې ځان خبر کړي او کچیر داسې ادارې د دوی پرځت باندې اقدامونه کوي دوی کولای شي خپل اړوند محکمو ته مراجعه وکړي او په دې اړه باندې خپل شکایتونه ثبت کړي او ورته وایي چې دغه غورځنګونه چې فعال شوی د زموږ پر روان باندې ډېر منفي تاثیر اچولای او مثلا زه ویرولم زما کورنۍ ویرولې دوی کولای شي د محکمې کې دغه دوسیه وګټي او دغه پرځت باندې ودرېږي موش په آلمان کې سومیاشتې وړاندې کله چې د افغان ګوند دغه څه کول تقریبا 100 افغانانو راټول شو دغه یو فعالیت مو فایل کړ یو لیک مو ولیک او هغه لیک مو په آنلاین توګه باندې ولیج او ډېر خلکو هغه لاسلیک کړ او دا مو خپل د آلمان د سترې محکمې او خپل د آلمان صدر اعظم دولت مشر دفتر او دته ولېجه ان د دې او کافي ملګر ملتونو د تحمل جل سول په دې خطر باندې دا رسمیز نه سول چې موږ نه وشتل چې دغه یو څه تر سره چې هغه به پوسی او دا د افغانان د کار تر سره کړي خو دا کار تر سره سو تقریبا ډېر بریالی وو د دې سره تر څنګ دلته په آلمان کې تاسو وګورئ سی ډی او چې اوس دې مخکښ کوندم دا یعنی لکلون کلون راځي او دلته اوس په واکم دی هغه غوښتل چې د افدی سره یو کار وکړي مثلا یو ځای سي په پارلمان کې او دوی خپل بریا ترلاسه کړي بل اخر دوی به مثلا دلته به په دینو برخو کې ډیر حاکم وسی قولل ته اس پی ډی او ځین نور ګوندونو دغه مخالفت وکړ چې بل اخر دوی هم لدې څخه تیر شول اوس امغه سی ډی او اس پی ډی چې په ګډه یو حکومت چلی دوی نه غواړي چې د افدی ګوندونه چې هغه د کډواله عزت دلته یو قسم روحیه خپرایي او یا خلق پرایي هغه د دلته په واکه وسی ځکه چې دوی هم ویریږي او وایي چې دا خلق د دغه هیوادونو په ګټه باندې نه دي نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د غورځنګونو دغه فعالیتونه یوازې د خپل موخو لپاره دي
کور ودان اورسته پختنه کوم له تاسو نه خغلی زاهدی څه وشي خصوصا افغانان هغه کسان چې موږ تاسو غوري ترڅو د افغانان چې د مهاجرت دوسی لري دوی اکثره په درې هیوادونو کې منتظر دي مثلا پاکستان ایران یا ترکیه کې مثلا په نور هیوادونو کې یا هم دننه په اروپا کې برېټانیا کې امریکا کې منتظر دي خپل کیسونو ته چې کډوالۍ ومنل شي څه وشي ترڅو د دوی اندېښنې رافشي او پراتونکو کې د اخراج له احتمالي خطر په امان کې وي لاندې سپارښتنې مو د کډوال د فعال په توګه وای بیا تاسو سره مخه کړو
bale نو دین سه په مش په دې برخه کې د خپل د کډوالو د وی برخه سره په دې برخه کې کارم کوم چې سړول کولې سو دا کسان چې تر دې سړول اتقام کوی مطقم کوم ستوند لري او څنګه دا غوي سره لاسرسي ورته دوی ولري او سړول مرسته وکړو زه فکر کوم هغه کسان چې په دریمو هیوادونو کې ژوند کوي یا ترکیه کې یا دوبۍ کې یا عمان کې یا بیا هم ایران او پاکستان کې ژوند کوي تر ټولو ښه خبره دا ده چې د دوی کیسونه دندول کوي او هم دوی هلته له ستونزو سره مخ وي دوی باید راسم دغه هیوادونو محکمو ته لاسرسی پیدا کړي او هغه محکمو ته باید لیک ولیږي او دا کار باید په ګډه وکړي تر څو پورې هغه د دوی په اړه باندې پریکړه وکړي دوهمه خبره دا ده چې دوی باید د اړوندو ادارو د مهاجرت له برخې سره په تماس کې شي خپل ټول اسنادونه دوی ته ولېږل شي ورته ولېږي او ورته ویل شي چې ساتل له لوري موږ یو تایید ترلاسه کړي خو له کلونو کلونو راهیسې انتظار یو موږ باید څه وکړو ځکه چې دلته دوی مصارف کوي ان که دغه هیوادونه دوی په انتظار کې کوي باید دوی مصارف د دوی د خوړو د دوی د کار د دوی د ژوند ان د دوی د اولادونو د تعلیم د پیسې هم د دوی په غاړه دي په قانوني لحاظ باندې باید ورته ورکړي درېمه خبره دا ده چې دوی باید د غیر ترڅنګ د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو سازمان ته هم پرلهپسې میلونه وکړي او هم له هغه سازمانونو سره چې هغه په دریم هیوادونو کې فعالیت کوي له هغه سره ناستې ولري او خبرې اترې وکړي تر څو پرې د دوی دغه ستونزو ته لاسرسی وسي څلورمه خبر دا ده چې عموما دوی کولای شي ځینو نورو برخو ته عموما چې هغه مستقیم مثلا په اروپا کې په امریکا کې په بریتانیا کې یو شمیر مدافعانو دلی دی یا اداري دی یا دغه سازمانونه دي چې هغه په دې برخه کې کار کوي لږه تر اړیکه ونول سي د بشري حقوقو چې تر څو پرې هغه ته وویل سي چې موږ په دغه ستونزې کې یو او کلون کلون رئیس د تجمعو تر څو هغه د ژغ پورته کې او په دې برخه کې کار وکړي
کور مودان ډیر ډیر مننه خبريال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدی په خبرونه کې لګډون ډیر مننه او ریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه او ری په پاتې څو شیبو کې زموږ همکار احمد تکل په امریکا کې د کډوالو فعال او د افغان ټولنو یو غړی سمې سمسور پوښتلی دی
سمسور صاحب لدی پیښه وروسته په امریکا کې د ډیر افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپل اسناد او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی گرین کارتونو ته پته مدي
سلامونه نیکه له تکل صاحب تاسو ته تاسو هم قرانو تاسو سره د نړیوالو طریقه ټول هغه باندې زموږه او سلامونه او احترامات وړاندې کوم
وعليكم السلام
پدې تاسو سره چې کله موږ د خبر واوري د ته خوښینه سولو او خصوصا چون خبر دی امریکا دی ولسمشر لخوا ترسنه کې ویل څه نو د زړه یې نکاس پیدا کړ په ټول نړۍ کې نو افغانان په داخل د افغانستان کې او بیرون خصوصا افغانان چې منتظر دي خپل اسایلم یعنی خپل د اسایلم د سنویش په خاطر دې د خیر سره قبول شي د ځا خفادي او په افغان کمیونټي کې ډیر خفګان منځ راغلی دا او ټول خلک د ځا خفادي
اصلي سوال دا دی چې هغه خطرونه یا غوښونه چې افغانانو ته اوس متوجي دي سمسور صاحب لدی په خیورسته هغه کوم دي یعنی افغانان ولې اندېښنه لري د خپل کیسونو په خاطر اندېښنه لري ل خپل امنیت نه اندېښنه لري یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي یا د کرکه اقدامات چې په عام خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي ل دینه ډاریږي هغه اصلي اندېښنه څه ده
اصلي اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر به ټول افغانان په دې رقم نوې ترڅوي د دوی په اړه به تاسو نوې نیول سوې د ولسمشر ترامپ کوم تصمیم نیولې دا هغه اعلان کړی دا خصوصا به د یو ای سی آی سی دارې کلیرانو کوز دی ټول افغانانو کې زونه هغه چې د مثلا د اسایلم د لپاره دی یا هم د ګرین کارت د ترلاسه کولو په خاطر دی ټول د اوس مهال لپاره پټه په درولې دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونی ورکړي دي د اسایلم په خاطر دوی کار نه بری روزنه نه ورسي. اګر چې د قانون له مخې نه اوسه پورې هم افغانان خپل حق لدی اوس هم کولای شي اسایلم غوښتن لیکونه ولیږي ادارې ته یوازې د دې د پالیسی او تصمیم دا او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې لري دا چې د خلکو د دیوارانو اسایلمونه په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې کله افغانستان سقوط وکړ او پخواني حکومت د افغانانو کې زونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول خپل فامیلونه امریکا ته راوستل. د دې ځا فامیلونه اوس نه تنه په امریکا کې منتظر دي د خپل تصمیم لپاره په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې په نور درې ملکونو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي او وي راولل شي امریکا ته. نو دا ټول پروسه په مجموع کې په ټاپو درولې ده او دا همدا غبطرین تاوان به همدا یې دوست لپاره دره. لیکن نور کوم د سنس کولای شي مثلا دوی د کیسونو رات کې رات به په کوسرات کې کولای شي دوی مثلا دغه پولیسو هغه انویسټیګیشن ادارې چې دی وګړي د کوم خاص کاس پاړه یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبولي لپاره سم نه وي. نو اوس لپاره کې ځونه په خپل ځای موجود دي یوازې د دن په کې راځي.
سمسور صاحب له دې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي یا لږ تر لږه په یو مورد کې همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یو پیښه وشوله چې مونګولي د ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خبرې شوې پهغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی د پولیسو لخوا درول کیږي سوال ځواب پوښتنې ترې کیږي هغه په یو عصبي حالت کې دی بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپل تومانچره واخلي او په پولیسو ډزې وکړي بیا د پولیسو په ډزو دغه ځوان وژل کیږي. د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغۍ درلودې. په لومړیو کې په دې په باندې هم همدغه سي احساسات د افغانانو سخت پریدلی وو خو بیا وروسته د خبره ورورو هیر شول خلکو فکر کوي چې دا په خلک فوق العاده ده د په یاد کې پاتې شي او کدا به هم د نورو په خو په څیر د وخت په تیرېدو سره هیر شي.
بالکل هغه کاس هم سایکولوژیکل مشکل درلود هغه کاس فکر کوم دغه نه امریکایي ټول هغه ستاند لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمټ ټول اسنات ترې اخیستو دولتي ادارو نو هغه کاس حق د کار نه درلود هغه په ډیر غیر معمولی فکری حالت کې وو چې د خپل اولادونو لپاره حتی نفقه کار نه شوی کولای. نو دغه موټیو یا دغه انګیزه هغه سایکالوجي حالت وو خو د دې پیښه په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ اته نه دی ویل چې آیا د دې پیښه هغه اصلي انګیزه څه ده، آیا دا تروریزم ده، آیا دا سایکالوجیکل مشکل درلوده، آیا دا کوم بل داسې حالت چې انتقامی حالت درلوده، تر اوسه پورې هیڅ شی واضح نه دی. نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل درته چې په اوس وخت کې دا خبره ځکه چې ډېر زیاته مشهوره سوې په ډي سي کې د امریکا واشنگټن ډي سي په کاپیټل کې کوم نېشنل ګارد چې فعلاً هلته فعالیت کوي هلته ټرمپ ګمارلې دي د امنیت په خاطر باندې د دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي. نو لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسېږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارد هلته مثلا دایم اوسېږي. نو حتی قرار په راتلونکي هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه فکر وکړي چې دا دلته پات شي که دلته دې ستیت نه وځي. نو ځکه هم دې پیښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ او د دې پیښې سره ټرمپ 50 نور نېشنل ګارد هم امر کړی چې نور دې هم دې چې ته راشي. نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې دې موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې. نو بیا هم امکان دی ولدی تابان د به هم ویریږي دا دا د یوازنې پیښه نه ده په امریکا کې چې اواز افغانان کې په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړې دي چې په هغه کې تر دې زیات خلک مړ شوي دي، تر زیات خلک په کې زخمیان شوي دي. نو دا پیښه باید دومره مې انعکاس نه وای کړلی که څومره چې دوی انعکاس ورته په رسنیو کې.
یعنې ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ یې زیات دی په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب په امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي. سمسور صاحب، د اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه دغه اندېښنې یوازې د پلازمینې واشنگټن ډي سي او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوې دي او که د لری یالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي؟ یعنی دا د امریکا په کچه اندېښنه ده او که یوازې د یوې سیمې د کچه اندېښنه ده؟
خبر دی کړه چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې دا نو کلکټیولی امپاکټ کوي دا په ټولو باندې. یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي او دوی خپل اسایلم ستدي، دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي یا بل هر څه مهاجرتي موجود دي د امریکا لوک پاسل لري، هغه ټول افیکټوي، ټول باندې تاثیر کوي دا. نو د دې خبرې په اساس باندې داسې وایو چې خلک ډېر زیات خفه دي په دې باندې. یو خو هر کله یو خو موږ څوک چې بهر ژوند کوي نو هغه غواړي د خپل وطن واړه په اړه باندې مثبتې خبرې واوري. پېڅکله یو منفي خبر راځي که هلته د دې په ځون کې یو افیکشنه مونږ لدی یو تاثیر نه پیونه کی بیا هم دوی خفه کیږي. نو خفګان د زیات واقع سوی ده د بوالو رم هغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلاً ژوند کوي، امریکا ته منځي دي یا اروپا ته پته کې لاره کې دي، د ټولو په اسلام باندې پیونه باندې فکري او یو رقم سایکالوجیکل تاثیر پکې په دې خلکو باندې. په هر صورت بیا هم ناامیدي دل نه دي پکار، څوک بېخي نا امید دي چې زمونږ د څه کار اوس د امریکا ډېر لوی هیواد ده. په امریکا کې روزانه پېښې کېږي، د سره چې په عسکر ډزې نه کېږي یا په ملي اردو ډزې نه کېږي، خو دوی هم ډزې شوي دي په مختلفو سټیټو کې. په شیکاګو کې کرایم سوی دومره لوړ دی چې له هغه دغه ډي سي کې په بالټیمور کې د نږدې ښارو کې کرایم ډېر زیات دي. خو دغه مسله چې چون د فعلا پر سنه کې رامنځته شوې ده او ټرمپ په دې خبرې وکړلې او ډېر رنګ یې ورکړ، دې لږ انعکاس زیات کړی ده او طبعاً د وروسته لپاره یو څه تاثیر په اسایلم باندې په قانوني توګه هم اچولې، ځکه د اسایلم د یوسایس رئیس هم دا لیکلي په خپل پاڼه باندې چې موږ فعلا ټول غوښتنلیکونو پروسس درولی ده. نو دا یې تاثیرات دي. نو الله دې وکړي چې د مشکلات سره حل شي. په دې ما نظر دا ده چې د وخت په تیریدو سره به دا مشکل بیرته حل شي. دا یوازې د پالیسي یو مشکل ده چې د پالیسي له اساسه دوی کوي چې یوازې یو شی وځندوي، اما بېخي ردولی نه شي.
په همدې واشنگټن ډي سي او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نښتو پیښې هم راپور شوې دي. نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤولې ادارې پر دې پیښې سربیره، یعنی دا پیښه خو البته مهمه پیښه ده، ولی هغه دا ډول پیښې د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي؟
زه به بیا دا خبر وکړم چې هر څومره که چېرې په یو سټیټ کې یا په یو مشخص ځای کې د دوو ګروپو نو که هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کېږي، دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نشي راوستلی. دا نه ده چې یوازې افغانان دا مشکل لري، ډېر نور هیوادونو مابین کې د خلکو وګړو مابین کې جنګونه شوي دي، ډېر ساؤت امریکن کنټریز چې دي دا لنډ مکسیکو دی یو بل سره سخت تضادونه لري، د خلک خپلو قطو کې قومونه رقم رقم مسایل دوی لري. دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې. بالکل زه د پخواني ورور خبره تاییدوم، افغانان ډېر سوله غوښتونکي خلک دي. په د امریکا پارکونه پې ښایسته دي، ډېر چکري خلک دي، په شنبه یک شنبه کې چکر وي، فامیلي خلک دي، خپل فامیلونو ته ډېر احترام کوي. نو دا باید داسې ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې هغه چې په انګلیسي کې ورته بلانکیټ ډیسیژن وایي که نه، په ټول نشټلتی ته یو خبر اوسی دا لحاظ د بشري حقوقو دا سم خبر نه ده چې یو څوک راپور ته چې یو کاس په خطر باندې دا خبر وو چې یو افغان د عمل کړي نو ټول افغانان سره غوښتن کې نه دي خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو مې دوه مې سمخ راځک چې یو ډېر غټ سیاسي کاسې په پانتون کې په تاسو باندې وویس او هغه مې امریکایي نو اوس موږ سره ویلې چې ټول امریکایان سره غوښتن کې نه دي یا ټول امریکایان د سيدي نو جرم شخصي عمل لا جرم ته په شخصي ناو باندې تعریف وسی او همدې چې بر انعکاس هم ورسی متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي وو چې د منفي انعکاس یې چې افغانان د جذب فکر
دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یو ډیره لنجمنه مسله ده لدې پیخي ورسته بیا را برسېره شي
زه فکر نه کوم چې اوسنۍ حکومت چې کومې دره ده د ترامپ د وسلو په کنټرول باندې کوم باسته حاضر وي ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده سیاسي تنظیم ده په امریکا کې دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن دوی د فاکوي دوی د ام د امریکانو حق ګڼي نو دا خو ډیره وړه پیښه وه چې په دې سي کې وسو چې فقط یوازې دوه نفر په کې زخمیان شوي دي په امریکا په تاریخ کې خپل یو اس سټیزنز خپل امریکایي وګړو دا سي پیښه کړي لکه په 1995 اوکلاهوما سیټ کې یو کس په نوم دی تیموتی یو سره اتش په تکسان په تاسو باندې وژل همدغه چې یو بل د امریکایي وګړي په نو په 2009 کې د یالاس کسانو وژل چې د غو وژلو په اساس ډېر کوي ان نور پکې هم سوي دي دا دوه پکې ما یوازې مثال درک نور پکې هم سوي دي خو د دیموکراتانو لخوا نه دائم د خبر راپورته سوي ستاسو د وژلو په کنټرول باندې موږ سره موافق شوی وسته باید کنټرول شي خو جمهوریت خواهان د مسله کې د دوی سره موافق نه دي نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پیښې سره څوک بحث پیو کی
یو ورسته پښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه وکوم چې په امریکا کې ډیر افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډیر خپه او خوشینه دي څه کول پکار دي باید څه وکي لاند لطفا ځواب راکړئ
بېلکل زه به د لاند اپ توه ما افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي دوی څه کولای شي ښه خبره دره چې افغانان عامه په هوای او مدني مبارزه وکړي زمنان هغه ملاتړ شبکې چې هغه کولای شي د افغانانو سره مرسته وکړي له غوی سره همکاري جاته کی بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي یعنی هغه سازمانونه چې هغه د ایمیګرنټ له حقوقو دفاع کوي له غوی سره هم د همکاري وکړي همکار پات شي تر څو پرې وکولای شي د یو مدني فشار لارې پالیسی ته بیرته بدل ورکړي
چپسان غم دیلی.